تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم. د وائس آف امریکا ڈیوا په یو ساته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. نن د شروع ورځ 2006 کال د جون د میاشتې 10 نیټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه ستاسو لپاره لرو، خو لومړی پام شي د دې وخت مهمو خبرونو سرټکو ته. په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره د 400,000 نه زیاته شوې او په دې وایرس په ګرد نړۍ کې تر دې دمه د اخته کسانو شمیر د 200,000 نه زیات شوی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس په توندۍ سره د خورېدو د مخنیوي په خاطر د صحت نړیوالې ادارې د پاکستان په حکومت غږ کړی تر 2 هفتو د سخت لاکډاون عملي کړي، او په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه وایي د پاکستان حکومت په بهر ملکونو کې غیر خپل وګړو د وطن ته راوستلو لپاره ګامونه ناخلي، او په خلیجی هوادونو کې د کورونا وایرس د لاسه په زرګونو پاکستانیان د بیروزګاری سره مخ دي. یو شمیر وګړي د خپل خپلوانو مړی وطن ته د وړلو د مشکلاتو سره مخ دي، خو حکومت دغه تورونه ردوي. د بلوچستان چارواکي وایي د صوبې په 1.5 ضلع کې 2.48 مربع کیلومتره سیمه د کاتی ملخانو نه پاکه کړې ده، او په نږدې 15 مربع کیلومتر علاقه کې د کاتی ملخانو د زیان په اړه سروې هم سرته رسولي. او اوس د خبرونو تفصیل. په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره د 400,000 نه بره شوې، او په دې وایرس په ګرد نړۍ کې تر دې دمه د اخته کسانو شمیر د 200,000 نه زیات شوی دی. په امریکا کې د مرزونو د مخنیوي د مرکز مشر ډاکټر فاچی ویلی کورونا وایرس بوګنولی دی چې څومره په توندۍ سره خورېږي. خلخو سیاحت ماهرین د دغې وبا د مخنیوي په اړه اخیستل شوو ګامونو کې په کمی اندېښمن دي. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایرس په اړه په لاکډاون کې کمی راوستل شوی دی. په پاکستان کې تر دې دمه په کورونا وایرس د ناروغه شو کسانو شمیره 1,13,000 نه بره شوې، او په دغه وایرس د مړو شو کسانو شمیره 2,015 ته رسیدلې ده. چارواکي وایي په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې په کورونا وایرس د 100 نه زیات کسان مړه شوي دي چې ډېر کسان یې په پنجاب کې وژلي، او زیاتوي هر ورځ د 15,000 نه زیاتو کسانو کې دغه وایرس تصدیق کیږي. د صحت نړیوالې ادارې په پاکستان غږ کړی تر 2 هفتو د سخت لاکډاون عملي کړي، او په خیبر پختونخوا کې په کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 610 ته رسېدلې ده. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی کور په کور به د کورونا د ناروغانو ټیسټونه کوي. حکومت په خلکو غږ کړی چې په چا کې هم د دغه وایرس علامې ښکاره کیږي په ټلیفون نمبر 1-00 دی رابطه کوي، او د ټیسټ عمله به ورته کور ته ورځي. د صحت نړیوالې ادارې لخوا د پنجاب حکومت ته د کورونا وایرس د پیښو د مخنیوي لپاره د 2 هفتو د لاکډاون کولو په لړ کې لیکلي خط په اړه د خیبر پختونخوا طبي ماهرین وایي پکار ده چې حکومت په ټول ملک کې د 2 هفتو لپاره لاکډاون عملي کړي. او په سعودي عرب کې په جماعتونو کې د کورونا وایرس معلومېدو وروسته د پاکستان دینی عالمان او ډاکټران هم وایي په پاکستان کې هم باید د نورو ځایونو په څیر په جماعتونو کې هم سختي وشي، او خلک د کورونا وبا د مخنیوي لپاره په حکومتي لارښوونو عمل وکړي. اخوا د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د پاکستان په پوز د ریموټ کنټرول په یو بمی برید کې 2 پوځیان وژل شوي او 4 نور جوړبل دي. په وژل شوو کسانو کې صوبېدار افراد او لاس نایک مشتاق شامل دي. د دغه برید ذمواري چا لا تر دې دمه په غاړه نه اخیستې. او د پاکستان د پنجاب سرخار لاهور کې د ترګری ضد عدالت د لاقانون سخت دریزه تنظیم جماعت الدعوة د 4 مشرانو په ضد د غیر قانوني فاندنګ او د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور کې فرد جرم لګولې. په دغه تنانو کې عبدالرحمن مکی، یحیی عزیز، عبدالسلام او ملک ظفر اقبال شامل دي. خو مطبوعات وای دغه ملزمانو د خپل جرم منلو نه انکار کړي. په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه وای د پاکستان حکومت په بهر ملکونو کې غیر خپل وګړو د وطن تر واسطو د پاره کوټلې ګامونه نه دی اخیستي، او په خلیجی هوادونو کې د کورونا وایرس د لاسه په زرګونو پاکستانیان د بیروزګاری ښکار دي، او یو شمیر وګړي د خپل خپلوانو مړی وطن ته د وړلو د مشکلاتو سره هم مخ دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر شاباز شریف په حکومت د خپل وګړو سره د بیغوري تور لګولې. د پنجاب د اطلاعاتو وزیر فیاض الحسن چوهان د شاباز شریف دغه تورونه رد کړي او ویلي دي حکومت په چټکتیا سره د بهر ملکونو نه د پاکستانیانو وطن ته دراوستلو په منصوبه کار کوي. د بلوچستان چارواکي وای د صوبې په یو ډیر ضلعو کې 2.4 مربع کیلومتر سیمه د قاتی ملخانو نه پاکه کړي، او په نږدې 15 مربع کیلومتر علاقه کې د قاتی ملخانو د زیان په اړه سروې هم سرته رسیدلې ده. چارواکي وای په 80% سیمو کې د قاتی ملخانو د قابو کولو کار سرته رسیدلې. د امریکای کانګرس په نن د وجل شوی افریقایي امریکایي تن جارج فلایټ د قتل په اړه د هغه د ورور او د پولیس د محکمې د مشرانو بیانونه اوري. دا په داسې حال چې په کانګرس کې به نن د پولیس په اصلاحاتو هم بحثونه کیږي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
السلام علیکم د وی ای ټی ریډیو ډیر وقدر منو او ریډن کو سټډی مشي تاسو زموږ غږ واشنگټن ڈی سی نو ری دا د هلو بی ای د روانو چارو خبرونه ده چې نن ز فواد لامی تاسو ته وړاندې کوم. البته د کووډ 19 یا د کورونا وایرس د وبا له وجې تاسو ته خبر یاست چې زموږ خبرونه نن سبا د واشنگټن ڈی سی له مرکزی سټډیو کانو څخه نه بلکې زموږ له کورونا تاسو ته برابرې کی او وړاندې کیږي. نو دا خبرونه چې هم اوري دا په ریکارډ یا په ثبت شوی بڼه ده چې ګړی مخکې موږ ریکارډ کړی ده او اوس تاسو اوري. نو لدی عمل موږ نشو کولای چې په نیخ پنی غساسو ټلیفونونو ته جواب ورکو او د بخوا په شان ساسو نظرونه هم په دې خبرونه کې شامل کړو. نو اوس موږ به خنه ومني او راځو د نن ورځې دغه خبرونه پیلو، او دغه خبرونه مو نن د پاکستان سیاسي او اوسنیو حالاتو ته ځانګړې کړې ده. پرون په یو اخبار کې چې بلومبرګ نومیږي په هغه کې د پاکستان په حواله باندې یو رپورټ خپور شوی وو، او په هغه کې ویلي وو چې د پاکستان پر مسایلو باندې اوس د فوج یا د پوځ هغه قبضه شې ده، مخ په زیاتېدو ده، او د عمران خان د وزیر اعظم عمران خان اختیارات او د کردار هغه اندازه چې د هغه مخ په کمیدو ده، محبوبیت مخ په کمیدو دی. نو په دې آرټیکل یا په دې مقاله کې نورې خبرې هم راغلي دي. د پاکستان اوسنی وضعیت ته اشاره شوې ده، او هم دا شاندار چې د پاکستان او ډېرې مهمې ادارې چې دي اوس مهال په غو کې یا په خوانی یا اوسنی فوجان ګمارل شوې دي. نو په دې ټولو به خبرې وکړو چې په پاکستان کې اوس حالات څنګه دي. زموږ سره اوس دستي یو قدرمن میلمه را سره دی چې اول به خبرې د غنه پیل کو. هغه سینیټر صاحب عثمان کاکړ دی چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړی دی، او موږ سره په خبرونه کې اوس مل دی. ورته ښه راغلاست وایو سینیټر صاحب. ستړي مشه، په خیر راغلی. خوار مو چې
په واده ورور شخصیت ته غواړو
او سلامات اوسئ. ډیر مننه سینیټر صاحب. اول خو راسو په دغه اوسنیو حالاتو باندې لکه خبرې وکړو. هغه مضمون چې ما د بلومبرګ د اخبار یاد کړ په هغه کې راغلی دي چې د پاکستان په اوسنیو ادارو کې د فوج بالادستی مخ په زیاتېدو ده. زه غواړم له تاسو نه واورم، تاسو د هیواد یو سینیټر یا سید سینیټر غړی یاستئ، تاسو حالات څنګه ګورئ؟
فوا ضرور د ملک جو سوي دي، معنا فوجي چې ډیسمنټ دي د ملک چارې سړي دي اداره کوي، او بیا خاص کر د زیولت ماشالله او بیا د ماشالله بعد ده بیا په بشپړ توګه باندې خارجه او داخله پالیسي چې دي دا ټول خصوص خارجه پالیسي چې ده فوجي اسٹیبلشمنٹس دے دا چلے دوی پر نگرانی کی آغا وزیر خارجہ دوی پر خوش باندی اوک وزیر داخلہ دا دوی پر خوشی اکثریت بیا بالخصوص بیا دا ریجن کی سدی بیا دا افغانستان پر والا باندی سکم فالسی دی دا سل پر سل کی سدی دا فوجی اسٹیبلشمنٹ چلے او دوی ادارہ کی او دوی پر نگرانی کی او دوی آمدی کی یا تاسو ته معلومه ده چې هر الیکشن کې معنا په یو کې کم په بل کې زیات یو کې کم په بل کې زیات د دوی مداخله په څنډه دا د خبر زیات دی معنا د انټرنیشنل صدارو باندې بیا تیر الیکشن چې دوی تاسو ولیدل چې د پاکستان ټول لوی پارتيان چې د کوم سرګنون دی پیپلز پارټي ده او په دغه شان باندې د جمعیت علما ده بیا دا نور دا کمپارس دا پروگریسیو پارٹیانی چی بی پشنخوا میدان پارٹی اوامر نشن پارٹی نشن پارٹی دا تو مالک بلوچ و شیرپا و ساو دا تولا مانا دا تول پر دی بانده دا ایوا نارسو پر ایوا چی رسو سی دی الیکشن کی دا ای سخ تا ترین مانا پا دی که داندانی وسوی دا غو سوی او دیر جا تو بوسو دے الیکشن کی بیٹھو دے پاکیان دا دا غوہ کری چی آر پاکیز کامپرنس انکای دے غوہ کری چی دا زیادو بو نصیب دے ناسی دا خود الیکشن حال دے طول مانا پارلیمنٹ سا ہاں خلق دا چی دا جنس تا دارو پا قوات و طاقت و دو پی پا ذریعہ باندر آلو چی آغا استاد سیزین آنس پی بلوچستان کی طول چی دی پشتون بلوچ شریک صوبہ دا پدوی کی با پارٹی بریگیڈر خالد ڈیر مشہور شخصیت ہوں سیاغ کی پختونخوا پارٹی ہوا اور نیشنل پارٹی ہوا دا مسلم لیگ نون ہوتا ہے حکومت ختم کرے گیا با پارٹی جوڑ کر دیا ہے تو الیکشن کرا اس کا دیا ہے جامع مجرا اللہ کے داشپور نے ایسا کہ دو بولے سے راتوں کے الیکشن بھی پا کے پاس اکثریت کی دبا پارٹی وزیر اعلیٰ بس جانی او ځانګړی کاندا زه خو کوم مخکې ته الیکشن شپږ میاشتې مخکې دوی دا وکړي اوس خبره دا ده چې د مر خارجه پالیسي چې دا کمپلیټلی پوجي اسټیبلشمنټ په لاس کې ده هغه چاینا سره مذاکرات کې بسونه دي او هغه دي چې هغه له عرب سره ول دوی بتلو عربیان سره ډیټ کولې دا یا یو عرب ډالر زو بیا دا ترول بیا دا ترو یو کال دو کال درې کال په کور باندې د دې ټیبلو نو دغه چې بیا یو یې چې ولا پدې چی
او سنټر سه اوس دلته پښتنه دا پیدا کیږي چې کچیرته د پاکستان خارجه پالیسی هم ټوله د فوج پلاس کی وی نو چیرته چې په پاکستان کې حکومت بدلیږي هیڅ په خارجي پالیسی کې کوم تغییر تاسو نه ګورئ مثلا دا اوس چې عمران خان د څو کال چې اوس په واک راغلی دی آیا خارجي سیاست هغه خارجي سیاست ته چې مخکې هم وو کدا د فوج پلاس کی دا خو باید هیڅ بدل نشي ځکه فوج خو مخ کې هم هغه فوج وو اوس هم هغه فوج دی
ګوره زه تا دې دا هغه فوج دی هغه پالیسی ده او پالیسی کا هغه جنرال رائل او کتر هغه مخ کې نو جنرالانو په باجوا صاحب دی او دا دې تر ټولو لوی مثال به دې انسان نن پرون باجوا صاحب ته دی افغانستان ته خو نو وزیر اعظم پتلی وزیر اعظم پتی اده ته دی لغه جمهور سره دا کا شربنی سال سره دې مدد کوله دا غته متخصص نه دا زه وته دا ایسای ډایرکټر جنرال او باجوا صاحب لام دا عرب سره مذاکرات په پیسو باندې پر قرض باندې جنرال صاحب وکړي یو یو والا سره ته مذاکرات وکړي چاینا والا سره ته مذاکرات وکړي وزیر اعظم دې شو فیس په توګه باندې دا سمغلې موږ کوي دغه په توګه یا ته وانه سې پوهې مو سره واخې ونه راځي نو لري هغه داخله پالیسی مکمل چې دا وزا د پوجي سټیبلشمنت پالیسی ده دا څه معنا ته نیمه ځاک چې موږ د وفاق کمه د اکمې دي ادارې دي په دې کې ریټایرډ چې کوم پوجي جرنیلان دي بریګیډر چې دي دا ټول چې دا افسر بران دي هغه وابډا رنګ د سټیک رنګ چې ملي دي او دا په دې کې ان ډی ان ا چې دا نادرا دا او پدای کی معنی یو ملکونه کی سفیران دوی دی اکنامیک کمیشن کی ممبران دوی دی دا خطو دا غلط دوی سره دی ایڈوائزر دوی معنی دا تر دې نور لام زیاتی سره اوس پر شاید دی سینا دا دغون زما په ذهن کې د زما تاسو دروت په دې د پیایې د دا ټول د دې په خواني په جانو بلای شي دا اوس دې کم نشتل کمانډ دغه جوړ کړی د کرونا په ولا باندې دا هم ځینی حاضر سرویس د میلان دي ځینی ریټایر د میلان دي دا کې عمران خان صاحب خو دې یو د جنرال منیجر په توګه باندې کار کوي نوم وزیر اعظم اوس کې دی ناس نه دی جنرال منیجر په توګه باندې وزیر اعظم اوس اختیارات ټول دا معنا فوجي استبلیشمنت سره دی او دا ټول په څه د داخله دوی کې ماشي په څه دیم دوی کې داخله کې ماشي پالیسی دوی ته کوي دوی ته کوي دوی د خپل تاسو په اندازه وکړ څو دې دوی چلی آی څه ملخان چې ورته دی ملخ دی دا دې ته دې دل ورته دی دل ورته دی دا ملخان چې دې تا لاندې دوی په لاس کې دا کرونا ټول سامانونه ماسک هم دوی په لاس کې دي نو تا اندازه کولای شي
سنټر سے خو بیا ځینی کسان دغه دلیل راوړي وای په ځینو حالاتو کې چې مثلا دغه بحران راځي یا یو غټه سونځه آفت راځي لکه د کورونا یا د ملخانو وای خی دغه سونځه دومره غټي وي چې د ملکی انتظامی د په غیر پوزي انتظامی زور په یوازې سره ونه رسیږي نو په دې کې د فوج مرسته وای حتمی ده په دې برخه کې تاسو څه وایئ
نه دا چې هر څوک وې تحقیق نه وایي دا زه یخی دا غلط وی دا وی نه دا چې وافت راغلی دی دوی دا چې ټول ادارې مفلوج کړي سویلین ادارې سویلین سکم سټیشن دی یا سویلین بروکراسي دا غیر مفلوج کړی دی نو دوی هر څه ځان ته برابر کړی دی ورته ایډورټایزمنت هم دوی غره چې زیات کړي هر ځای به دوی راځي نه کې سویل بروکراسي خو ډیر لوی مهارت لري هغه ډېر لوی سپیشلایزیشن لري څلور څلوېښت کاله تجربه لري بیا چې سیستمونه ورکړي دي سیستمونه ورکړي دي هغه ډېر ماهرین دي دغه دی هغه کار ته نه لکه نو لہذا اوس ټول د وزیر اعظم اختیارات دي او د څه کې وزیر خارجه د اساس اختیارات دي داخله اختیارات دي د نړۍ پوجي ډیپلوماټ سره دي نو دا دا د دې را سره چې جوړیږي بغیر امتیاز جوړیږي هغه سیاست قانون او کیسه چې ول بروکراسي دي بلکې دا چې ډېر ډیسیان چې ډېر کمشنران چې موږ په خاص تر موږ په صوبا کې بلوچستان کې چې پښتون بلوچ سره کې صوبا ده هغه نه مې بروکراسي چې دا سکیټیان او دا اگر د دوی خلک دي ریټایر کړي دي او ستري بیا څه نه ولې دي دا خبره دي معنا ټول ملک دغه چې دی دا دوی خپل لاس کې راوستي د خپل شکنجه کې او دا ته دا د دوی د وزیر اعظم دونه ایڈورټایزمنت نه کیږي دا کدا ارمی چی صاحب سره دا وزیر اعلی دومره ایڈورټایزمنت په میډیا کې نه راځي چې ټي وی کې نه راځي په نور چیرې وښینه نه کی دا کدا یو کور کمانډر به سره راځي نو دا د وزیر غو دومره نه راځي راکاته چې د بریګیډر غراځي معنا په دا وخت د کرونا چې کوم سیل دی جوړ کړی دی حاضر سرویس کوجی جنرال تاسو کې دا د دې هډ جوړ راځي
خو دلته یو بل پښتنه هم پیدا کیږي دا خو په پاکستان کې د فوج هغه بلادسي چې دا هغه دا تازه خبره نه ده په خو هم په دې برخه کې به ډېر خبرې شوې دي اول کې چې په تیرو لسیزو کې هم فوج په اکثر حکومتونو کې بلاده سپاده شوې دي اوس نو هغه نور حکومتونه خصوصا هغه حکومتونه چې مثلا حتی ستاسو ګوند هم برخه و وغه په وخت کې آیا فرق درو د څه توپیر تاسو د لیدغه وخت کې تغییر مود لیدل ک فوج همیشه بلاده سپاته شوی دی که چیرې دغه مسله په نورو حکومتو کې مو نو په دې کې بیا یوازې د عمران خان ګناه به سی وي
ورې خبره ده چې موږ شو پښتونخوا د یو پارٹی صوبایا د پوری مورې په کابینټ کې پاتې سی وي هغه پرېم مبارخه صدر مبارخه کې پات په موږ د پوزیشن ورته سنت مرکزی حکومتونه کې موږ څو څو خبرې هم پاتې نه پاتې دي بالکل ډیر یا کار تاریخ کې څه دي نه د دې پالیسی برخه شي وي نه د دې کابینټ برخه شي
تاسو متحدین خو په وفاقي حکومت کې پاتې شي وي کنه
نه هغه د سعودي تر هغه پورې ورته خبره دا ده چې نواز شریف وزیر اعظم هغه مکمل د پنجاب د پالیسی پر قرار ساتلو پنجاب لپاره د خپلې دا غلط مانا
یو پنځل شل فرق دی او پنځل فیصد به ایم یو نور به د پوجانو سره وم یعنی مای به د پوجانو سره وم نیمای به لاله سویلین حکومت اختیارات شي خارجه پالیسي خو بالکل کمپلیټ شي دا پوجان چلی البته د وزارت داخله هم پوجان چلی دا کاروبارونه نن سبا د دوی د کاروباري ادارې چې دي دا اوس تقریبا ډېر ډېر ادارې دي چې دوی دښتي پاکې ډبلیو ایف او دا او دا نور دا چې دا چې دوی دښتي اے ډبلیو چې دا چې دوی دښتي مګر په دې کې دا دی اوس خو بشپړه مکمله مکمله چې ته ورته پوجانو په لاس کې د ټول واګې چې دي د مک اختیارات چې دي د مک پالیسي چې دي د مک ټول بجټ چې دي دا لام قسم اکثر دوی په ریکمنډیشن باندې اته دښکېږي حتی وزیرانه زمونږ سدي وزیرانه اختیار ده چې نه لري د چا ټرانسفر وکړي یا د چا دغه وکړي بلکه زمونږ سدي ټول معدنیات چې دي کوئلې چې دي او نور معدنیات چې دي دا وخت د ایچ پی په لاس کې دي او بیا د فاټرا او د خیبر خاص کر د فاټرا چې د منځنۍ پښتونخوا د دې ټول معدنیات چې دي دا وخت د پوجیانو په لاس کې دي که کوئلې دي که سنگ مرمر دي که نور د کرومایټ دی او د ارتیس کې دا پوجانو په لاس کې دي نو لهذا موږ غواړو دغه چې په کار دي سویلیان اتارټي په کار دي چې په ملک کې قیام وکړي هغه په کار دي په ټول ملک کې په کار دي سویلیان اتارټي بیا په بلوچستان کې په کار دي سویلیان اتارټي بیا په فاټا کې منځنۍ پښتونخوا کې معنا وزیرستان ټول په سویلیان اتارټي په کار دي چې او بیا په خیبر پښتونخوا کې په کار دي سویلیان اتارټي
سینیټر صاحب یو بل خبرې ته راشو هغه د کرپشن خبره ده په کرپشن باندې عمران خان مخکې لیدنه چې وزیر اعظم ټاکل شي انتخابات او کې کامیاب اعلان شي نو هلته دا ویل چې دای به د کرپشن په وړاندې ډیره سخت مقابله وکړي تاسو د کرپشن په وړاندې د عمران خان هغه کردار او کارنامې څنګه ارزوي آیا په رښتیا د کرپشن په وړاندې هغه څه کلک او کوټلی ګامونه اخیستي دي لکه څنګه چې وعده یې کړې وه
فواد ورور دا خور عمران خان خو خلیل خبرو تر دې پورې پهلوان دي خبرو تر دې پورې به پهلوان دي حالانکه عملاً چې بالکل کرپشن چې دی دغه په پاکستان کې تر پخوا زیات شوی دی تر تیر حکومت ډیر زیات شوی دی چې په پارٹی تر حکومت ډیر زیات شوی دی هاي د بری سکندل دی هاي د ورو سکندل دی هاي د داونه په پاکستان کې روان دی هاي چې دی that is true result that is scandal to be that all to the Imran Khan that the corruption in the idea so the yeah that the tarqish ka that the 10% tarar se to the alain ki ta faqat se rodne me puri pokam in jo puri se to le mukhani hukumat ki sud na washirik se wo ya bal to de ki jade da awaz sa the the bure the chini tarsul loy ghalt se wo jahangir karim da de wait se wo یورپ کې واسطه ولې و دغه کوي او دا ګرد مافیا ده د ورو مافیا هم د په کابینټ کې ده د په وزیرانو مشرانو کې ده د چیکو د سیاسي ټیکداري ده هغه هم د په مشرانو او وزیرانو کې ناس دي او ورته د بری مافیا هم د لین ناس ده معنا لینډ مافیا هم د په مشاورینو دوستانو کې ده کوم مافیا ده چې د حکومت کې په د دغه دوستانه کې دغه حافظ کې نه اته د پخوانی د وزارت پاتې شوی د مختلفو پارټیانو کې چې پوسټ پاتې کې نون دي چې کافلې کې چې دي دا مشهور په غلا باندې په کرپشن باندې د دغه وزارت د دغه حکومت کې د وزارتو کې دي سره کې دي نو دا کرپشن کا څو دي ګورې را خان نن خبره وکي سبا یې پابند نه دي پر تیر کال چې کړو شخص کال پابند نه دي باندې تر زه پوری دې د تبا دې دا خبرې باور نه ست د خپل خبرې دې یو چان باندې ډیر مشهور دي یو چان خو به ورته وایي زه خو دا او چان یو چان معنا درواغ وایي معنا ما پرون خبر او کنه لاغه واه او ما پرون درواغ وایلی بنا زه دا وسو ما پرون چی کوایلی نه درواغ وایي نه پرون درواغ وایلی په دې خبرې کې او نن نه په دا نن دا پرنن دا پندې خبرې کې دا دروغ نه وایي
او سینیټر صاحب
درواغ نو یو چرم دی په یو چرم نو څه دی هغه درواغ
څه او سینیټر صاحب خو یو بل خبره ده او به خې د یو ټرن او د درواغ خبره مو وکړه په عوامو کې په خلکو کې دا مشهور ده چې وای سیاستوال اکثرا ریښتیا نه وایي، دا د خلکو په منځ کې چاغه یو څه برداشت وجود لري د اکثرو په منځ کې. خو خبره دا ده چې په پاکستان کې که عمران خان چې دغه تاسو ویل په دې ډول وي، نو د پاکستان خلکو ته څه بل امید پاتې دی؟ یعنی آیا په پاکستان کې داسې کوم بل بدیل شته د حکومت یا د سیاستوال چې وکړي چې په آینده انتخاباتو کې دغه حالت بدل کړي؟
نورم پاکستان مرکزی حکومتونه جوړ کړی دی او پارٹی داسې دا چې فلسفي کې شل په څه تر وخت وی او ځینې لیډران چې په حکومت کې پاتې کیږي دی وزرا لگان دی یا وزرا زمان دی یا په دیم ایم پوسټو باندې دې ځینې ورځ پر کې تر وخت وی ځینې ډېر پر کې تر وخت وی هاي په اچیا په څه کې اچیا برخه زیات چې د وخت تر وخت وی انسان دی او بل دا چې ګوره زه که دایم په کار دا دی چې پاکستان خو پنجاب او بلادست کوم دی پښتون بلو
ډیره مننه سینیټر صاحب عثمان کاکړ چې زمونږ په خبرونه کې میلمه شوې، خپل نظریات مونږ سره شریک کړل او پوښتنو ته مو جوابونه ورکړل.
ډیره مننه.
د واشنگټن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ.
بیا هم خرغلی دا ویو ای ډیو ریډیو دا او تاسو مو غغله واشنگټن ډی سی نه اورئ. ز فواد لامیمه او خبرونه ته دوام ورکو. د خبرونه په دې برخه کې زموږ سره یو بل قدرمن میلمه په خبرونه کې را سره دی چې هغه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر صاحب دی چې د پاکستان د فوج په خوانی افسر پاته شوی دی او غواړو چې د نن ورځې د دغه موضوع په اړه چې د پاکستان اوسنۍ سیاسي حال او په کې د فوج کردار او د وزیر اعظم عمران خان کردار په دغه ټولو باندې چې خبرې کوو د دې نظر هم راواخلو. بریګیډیر صاحب سړی مشه په خیر راغلی. ډیر
شکریا ټولو اوریدونکو ته سلامونه.
ژوندی اوسئ، سلامت اوسئ. بریګیډیر صاحب ساسو نه مخکې منګه د سینیټر صاحب عثمان کاکړ صاحب سره هم خبرې وکړې. هغه هم وویل چې په پاکستان کې اوس مهال د فوج کردار د پخوانه بیخي زیات ډیر شوی دی او باید داسې نه وي. هغه وویل چې په فوج ډیرې مهمې څوکۍ او ډیر مهمو ادارو باندې قبضې لګولې دي او اوسنۍ حکومت چې کوم دی د وزیر اعظم عمران خان په مرشي هغه سویلین برخې ډیره کمزوري شوې ده. نو غواړو چې په دې ټولو موضوعاتو باندې په لتا سره هم وغږی او تاسو نظر راوخلو. اول غواړو په دې پوه شو چې تاسو له نظره اوس مهال د پاکستان په مهمو مسلو کې فوج تر کومه حده پورې بلدسي لري؟
ډیر شکریا مننه. تر څو پورې چې د پاکستان د فوج تعلق ته یا د سیاسي مشرانو یا د حکومت تعلق ته، نو همیشه د پاره کله ځینی چې کله ډیکټیټر راغلی دی فوج حکومت اخیستې، د هغې نه علاوه چې کله سویلین حکومت وي، نو ضروري خبره ده چې هغه خود اوتونو په ذریعه راځي او جمهوریت طریقې سره. او بیا زمونږ چې په کوم آئین کې دي په هغې خدا دي چې پرایم منسټر چې کوم دی وزیر اعظم د ټول اختیارات په مالک کې، د چې کوم ورته مونږ ایگزیکټیو وایو یا کوم چې د حکومت کاروبار چلوي، په دې کې ضروري خبره ده چې فوج هم د وزیر اعظم لاندې وي او د صدر د هغوی سپریم کمانډر وي. لیکن تر څو پورې چې سو غټې غټې مسلې چې دي یا فیصلې چې کمې دي یا پالیسۍ چې کم وي، لکه د دفاع باره کې شوه یا د بارني چارو باره کې شوه یا د دې نه علاوه داسې منصوبې چې د هغې د وجې نه strategic تعلقات یا strategic غټه تی تر حاصل کیږي هغه کې هم یو قسم لا دواړه جانکاری هم کوي او یو بل سره تعلق هم وي په دې چې حکومت ته یو ګوند یا پر یو دغه باندې د محکمې باندې نه چلیږي دا ټولې محکمې وي تر څو پورې چې د پاکستان موجوده حکومت تعلق ته نو دا حکومت د دې باره کې خو د سیاستدانو چې کومه رایه ده چې یاره دي کې د سیکیورټي ادارو لاس پر اوستو کې شته دی دا د هغوی یو سوچ دی دویم طرف ته چې موږ سیاست ته وګورو نو په هغې کې نن سبا چې کوم کردار د اپوزیشن دی هغه هم ډېر زیات کمزوری دی او حکومت هم چې کومې وعدې خلکو سره کړې وي او د دې نه کوم توقعات خصوصا د نوي پاکستان باره کې نو هغې کې هم په سیاسي طور باندې هم اقتصاد په طور باندې هم او د دې نه علاوه د سیاسي مجلسونه چلول چې هغه که سینټ دی او که هغه پارلیمنټ دی شورا هغه چلول هم ورته مشکل دی نو معلومیږي داسې چې حکومت په ډېرو مسلو کې کمزوری دی دغه کمزورتۍ کور کولو دپاره چې هغه خارجي محاذ وي یا د سیکیورټي محاذ وي یا د اقتصاد داسې محاذ وي لکه سی پیک شو نو په هغې کې غټ غټ فیصلو کې ضروري خبره ده چې یو قسم دا د سیول او ملټري ریلیشن چې موږ ورته وایو تعلقات چې کوم وي د سیول او د عسکري قوتونو ترمنځ هغه کې تاو تناو خو په دې وخت کې نشي برداشت کېدلی البته په هغې کې تعاون مخ په وړاندې تګ کېږي او دغه وجه ده چې سویلین حکومت او د دوی خپلو کې په دغه کې تعاون زیات دی اوس اپوزیشن دې ته په دغه دغه ګوري جی دا یو خبره کوي اپوزیشن دغه ته په دې نظر ګوري چې یاره ډېرې واډ چې اختیار هغوی سره دی ادارو سره دی او سیاسي حکومت سره کم دی په ځکه چې دا کمزورې دی.
بریګیډیر صاحب تاسو د تعاون خبره وکړه او په خارجي سیاست کې مثلا تاسو د دې ویلي چې فوج او سیاسي اداره په ګډه سره کار کوي اما دا ویل کیږي چې تر ډیره زیاته پورې سینیټر صاحب کاکړ دا خبره ویلي چې خارجي سیاست ټول د فوج په لاس کې دی فوج خارجي سیاست جوړوي نن سبا وای ګورو چې دغه د کابل ته هم چې باجوا تللې دی نو دا یو خارجي مسله ده چې باید وزیر اعظم ترلې وو یا خارجه وزیر ترلې وو خو معلومیږي چې اختیارات د باجوا سره دي او د ایسای له مشر سره دي چې اته یو دومره مهم سفر چې مثلا کابل ته ځي او د ولسمشر غنی سره ګوري هغه هم فوجان دي
تاسو خو سوال دی او مهمه خبره هم دغه ده چې په داسې حالاتو کې د فوج سرلخکر او سره د استخباراتي ادارو مشر افغانستان سره ځي او هلته د هغوی مشر ولسمشر اشرف غني صاحب سره عبدالله عبدالله سره ملاویږي د دې نه وړاندې که تاسو ګورئ نو د افغانستان دپاره یو استازی چې وټاکلی شو د وزیر اعظم د طرفه پخوانی سفیر محمد صادق خان صاحب هغه هم د خارجه امور و وزارت سره ولید وزیر سره ولید قریشي صاحب سره او دا غینه پس دغه کورسای یا دغه مهم لکه څنګه چې غلی ذات تور کړی شوې ده د تور کړی شو نو دغه خود دو یو قسم د سویلین په نوی ده بل طرف ته د عسکری مشر جنرل باجوا صاحب تک یا د استخباراتي ادارو تک نو دې کې دوه خبرې را وړاندې کیږي یو خدا خبره هم ده چې په افغانستان کې جنگ دی او د جنگ چې کوم رموز وي یا د هغې چې کوم خاتمه وي یا په هغې کې چې د سیکیورټي ادارو څومره لاس وي هغه یا د استخباراتي ادارو هغه زیات وي که هغه افغانستان کې وي که هغه امریکا کې وي او که هغه پاکستان کې وي همدغه وجه ده چې د جنگ ختمولو دپاره یو سیاسي پهلوی دی او بل د عسکري او استخباراتي او د خارجه پهلوی دی نو دغه لکه څنګه چې موږ د امریکې صدر ګورو چې هغه افغانستان باره کې فیصله کول نو د هغې نه وړاندې د پینټاګان او د دې نه علاوه د سی ای ای او نورو جنرالانو سره هم لیدلي وو نو دغه مشاورت خو ضروري دی لیکن آیا دا په بارنۍ سوکۍ باندې تګ دغه یو معنی لري هغه معنا زه په دې نظر ګورم چې افغانستان کې دا تاثر دی چې پاکستان کې لکه څنګه تاسو چې ویلې واګې زیات یا اختیار زیات دی ادارو سره دی. نو دغه وجه ده چې هغوی یو داسې قندهاني د خارجه وزیر اشرف د قریشي په لاس کې یا د وزیر اعظم په لاس کې نه ني څومره چې هغوی د فوج سر لښکر یا د استخباراتي ادارو مشر په لر کې ویني هغوی هم دغه ته دغه کوي چې پرنډی زیاته مضبوطه ده په نسبت د اسلام آباد نه یا زمونږ باره کې چې کوم فیصلې دي د افغانستان باره کې هغې کې د هغوی نه هغوی یو قسم تعاون او بل طرف ته تې تمه هم کوي او بل دغه څوکۍ هغوی مضبوطه ګڼي او د دغې سره چې کومې خبرې اترېږي هغې ته زیات وزن کوي په نسبت د سویلین نه.
بریګیډیر صاحب، آیا دغه دعوه ستاسو په نظر ډېر اساس نه لري ځکه چې په تیرو څو لسیزو کې د پاکستان سیاست د خارجي سیاست په خصوص د افغانستان په وړاندې یا د انډیا په وړاندې دومره زیات تغییر نه دی کړی که هر څه حکومتونه تللي راغلي دي په خارجي سیاست کې د پاکستان د دغه دوه ملکونو په وړاندې کوم تغییر موږ نه وینو. نو دا په خپل دا نه ښیي چې خارجي سیاست د سیاسي ادارې پورې دومره تعلق نه لري.
عام حالاتو کې خو دومره نه لري، لیکن وچ کوم حالات دي د افغانستان د جنگ د ختمېدلو یا بل طرف ته هندستان سره چې کومې کشالې روانې دي یا د دین علاوه د سیتی چې نور کوم حالات دي او پاکستان کې دنه هم د شګرۍ یو ډېر لوی جنگ پیښ شو نو داغه اثرات خو اوشته دي. هغه په سویډین با حکومت باندې هم دي او په اقتصاد باندې هم ده او په خارجه چارو باندې هم ده. نو زه به خبره چې د افغانستان کوم سمت ته د خارجه امور کې راځي، لیکن سره سره پکې د عسکري ادارو یا د هغوی تعلق د دغې وجه نه جوړېږي چې دننه هم یو قسم له داسې قسمه جنگ دی چې په هغې کې پاکستان د افغانستان سره یو قسم له شریک دی، د امریکې په لور باندې اتحادي دی او بل طرف ته د امریکې او د طالبانو منځ کې چې خبرې شوې هغې کې هم پاکستان کردار ادا کړی و. او درېمه خبره دا ده چې اوس د افغانستان کې د طالبانو او د نورو د حکومت ترمنځ او نورو سیاسي غړو منځ ترمنځ چې کومې خبرې اترې ځنډولې شوې دي د هغې دوباره شروع کول او بیا هم دغه باور شفني هم غواړي او دغه باور امریکا هم غواړي ځکه چې هغوی دا وایي چې د طالبان لکه تاسو چې کوم میز ته راوستل امریکې ته نو دغه رنګ یې که دوی باندې نور سفر رسوخ استعمالېدی شي او خبرو اترو ته راتلی شي د امن دپاره. نو که د امن دپاره څه کوشش کېږي زه دا منمه چې په هغې کې استخباراتي ادارو ډېر لاس وي، د دې نه علاوه د غم پکې ډېر لاس وي د عسکري ادارو او بل د هغې اثرات هم په دغه سیمتونو باندې زیات پرېوځي. نو دا څه پټه خبره نه ده، مطلب دا چې ښکاره ده. ها البته دا څوک په مخ باندې لوبوي او څوک یې په شا باندې لوبوي دغه فرق شته دی پاکستان کې. نور ملکونه دغه ادارې چې کومې دي لږ په شا باندې ولاړې وي، پاکستان کې لږ په مخ باندې ولاړې وي.
بریګیډیر صاحب، که د خارجي مسایل نه تیر شو، په پاکستان کې دننه سویلین حکومت چې دی دغه هغه مهمې ادارې چې دي په دې کې هم نن سبا وایي په مهمو ادارو باندې یا اوسنی یا پخوانی جرنیلان یا پوځي چارواکي ګمارل کیږي. په دغه بلومبرګ مقاله کې د مثال په ډول راغلی دی د پی آی مشر چې ټاکل شوی یا د پاور ریګولیشن اتوریټي چې ټاکل شوی یا د نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت آف پاکستان یا د صحت اقامي انسټیټیوټ مشر چې ټاکل شوی دا وای ټول یا اوسنی یا پخوانی فوجیان پاتې شوی دي. دا په خپل تاسو دا نه خي چې ورورو د سیاسي څوکيو اختیارات هم فوجانو ته ورکول کیږي.
پر څو پرې چې دا فوجانو یو تعلق خدای چې فوج کې کم افسران وي نو دا وی سیول ادارو ته تک راغي یو کوټه مقرره ده د حکومت په قانون کې. د دې نه علاوه وروسته چې کله ریټایر شي په دغه کې په خارجو مورو کې څو سیټونه دا چې دی د استادو یا تاسو ته سفیران وایي چې هغه کې هم د پاکستان فوج ریټایرډ جنرالان وغیرہ زی دریم خبره دا ده چې په ترسو پوری چې د وابدی تعلق په یاد دین علاوه د صحت محکمه چې کومه ده پاره کې نو اوس دا کوم چې وباره غلی و په دې کې یو نیشنل کوارډینیشن سنټر چې جوړ شوی دی او پاره کې یو فوجي جنرال شامل دی دین علاوه دې می چې کومه ده هغه هم چې هغه د داسې قسمه ځپلو منډنګات د پاره ده یا مدد د پاره ده هغه کې هم د ډیر وخت نه تقریبا چې د فوجي مشر روان دي دا چیزونه په خپل ځای باندې دي او د دینه انکار نه دی په دې چې دا ښکار دي لیکن بل طرف ته آیا سیول حکومت دا خو د سیول حکومت د موارد چې هغه خپل مضبوطی خپل عوامو ته رسیدل او بل طرف ته دا سی مهمه فیصله کول یا داغي مخنیوي کول هغه سره دا سی او خلق شتري یا داسې قسمه یو قسم لا پختلو او سیاسي خلق کې دومره مضبوط خلق غني یا په بیوروکراتسو کې چې هغه د ذمہ داري نه واخلي نو دا په سیول حکومت باندې منحصر زیاتوي او کچره هغه د حکومت نظام یا دغه محکمه په خې سره چلوي او ګټورې کوي نو بیا خو ډیره خبره وي
تاسو د دې خبرې وکړه چې یعنی په دوی کې هغه لیاقت او هغه ورتیا په فوجانو کې غني زیاته ده د سیاسي چارواکو نه په سیاسي انتظامی کې کدا چې کسان نه لیدل کېږي نو د فوج نه د کسان راوصل شي خو خبره دلته ده چې ولې په سیاست کې مونږ مخکې مثلا د سېنیټر کاکر صاحب چې خبرې وکړي هغه ویل چې یا ته د پاندېمیک د کنټرول په برخه کې د او کورونا وایرس او با د کنټرول په برخه کې اختیارات فوجان تور کړل شي وي یا مثلا د چاینا بیلټ هغه منسوبه چې د غد ملکی دو مشیلا یو پخوانی جنرال تایر جنرال عاصم سلیم باجوا تور کول شوې ده
ابيت شه زو تاسو سره په دې ټلیفون په دې کابلاندې خبره ترې کوم زم یو فوجي نه لیکن تاسو سره په سیاست په خارجه امور باندې او دین علاوه د سکیورټي د غبان دی او د سیول ملټري تعلقات باندې خبرې کومه زه خو چا نیمه د دې سیستم تاکلې لیکن دومره هر څړې پوره لري چې را د حکومت نظام یو ملکی چوسیږي څنګه چلیږي او بلدا کوي چې د فوجي پاکستان کې د فوجن حکومت هم ډیر زیات پاتې شوی تقریبا 150 صالح کاله نه زیاته نو دا هم یو وجه ده چې حکومت کې د دوی تګ را تک ډیر پاتې شوی دی نو دا چې قسمه تجربه یا دا چې قسمه حالاتونه خبرې ده لغوې د دغه یوې ساده او دغه خبره دا ده چې دغه شانتي آیا سوکو حکومت د لپاره یا د خلکو د لپاره ګټه کوي ارمان کو هغه د هر ځای نه دی هغه خو په خبره دا هغه خو کمی بي ده ها البته چې په دغه سمت کې سوک فیل کیږي او نشي کولای نو واقعي چې دغه د لپاره به د سزا جنرال نظام خو او حکومت سره شتري لیکن و تاسو خبره په دې ځی باندې هم څه وزن لري چې واقعا چې داسې قسمه احساسات شته او په سیول حکومت کې یا سیول سرکړو کې چې هغه دا غني چې د فوجینو دغه طرف ته تګ راتګ ډیر زیات دی لیکن خبره دا ده چې آیا سیول حکومت خپل ځان څومره وړاندې کولای شي څومره مضبوط کولای شي زمږ د حکومتونو منګه د دې د راغلي دي چې د فوجانو اثر پکې کم وي لیکن موجوده حکومت کې دا وی اثر زیات دی او دا غي وجه دا ده چې حکومت کې هم کمزورې نه زیات دي او په نسبت چې اوس د خصوصا لکه یو خبره وه ته کوم لکه څنګه چې دا وبار غلې دین وړاندې زلزلہ راغلی دا یا سیلاب راشي نو د هر مل فوج اغه ته وړاندې کیږي او دا غیبه مداوه کوي راغړی سیول حکومت لیکن بیا فوج خپل اختیار خپل
ډیر مننه قدرمن بریګیډیر صاحب سید نذیر چې موږ پرونی تر راغلې او خپل نظر موږ سره شریک
شکر
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده
بیا هم خرغلې دا وی وی ډی ریډیو دا تاسو زموږ غږله واشنگټن ډی سی نه اوري د وی وی د روانو چارو دغه خبرونه ز فواد لامی تاسو وړاندې کوم او د خبرونه په دې برخه کې زموږ سره یو بل قدرمن میلمنه له پاکستان نه په د ټلیفون پر کرخ زموږ سره دا چورته خرغلاس وایو او هغه سنا اعجاز د پی ټی ایم یو مخکخه غړی او همداشان یو سوشیو پولیټیکل اکټیویست ده چې زمونږ بلنه یې منلې ده. سنا بی بی سړی مشه په خیر راغلی. سلامت اوسئ. زمونږ د خبرونې دغه موضوع چې ده په پاکستان کې اوسنی حالات باندې راڅرخي ده چې په پاکستان کې د فوج بالادستی او څومره زیاته شوې ده او وزیر اعظم عمران خان اختیارات اوس تر کومه حده پورې دی، آیا رقم شوي زیات شوي دي او بل دا چې په حکومت په عمومي توګه څومره کامیاب پاتې شوی دی. په بلومبرګ اخبار کې پرون یو مضمون چاپ شوی دی او په هغه کې ویلي دي چې آرمی یا فوج چې دی په پاکستان باندې خپل قبضه زیاته کړې ده او د وزیر اعظم عمران خان هغه شهرت او محبوبیت چې دی هغه مخ په کمیدو دی او په ډیرو مهمو څوکیو باندې د سیاسي حکومت په څوکیو باندې یا اوسنی یا پخوانی پوځي چارواکي ګمارل شوی ټاکل شوی دی. اوس غواړم په دې برخه کې تاسو نظر هم وپوښتم، او وزیر اعظم عمران خان تاسو په حکومتداري کې په حکومت په چارو کې څومره کامیاب غنئ تر اوسه؟
ګورئ، داسې ده د عمران خان راتلګ چې دی هغه هم داسې نه و چې هغه بالکل د اولس په خوښه راغی، هغه په اولس باندې راوستې شو. بل دا و چې د هغه راوستل چې و هغه ډېره په طریقه شوي و، ډېره موده د هغه دپاره پروموشن کمپینس چې کوم دی هغه د ریاست ته ادارو لاړه وکړی شو، په سوونو په زرګونو لکونو اکاونټونه جوړ کړی شو چې دا هغه د هر وخت چې کله دا هغه ټاکنه نه وشوي ټاکنې نه وشوي دا هغه د مونږ د تصویرانو نه عکسونو نه واخله تر دا هغه د خوالي په حق لبر پوسټونه کېدل او د ولس په مزغو کې دا کېنول چې د دنه ښه او ایماندار کس نشته. کلی که تاسو دا هغه په کابینټ کې وګورئ نو 80% هغه خلک دي چې کم د مشرف سره چې یو عامر و دا هغه خلک چې کوم دي هغه د عمران خان په کابینټ کې دی، وخت کې د هغه سره کابینه کې ناست دي. نو دا یو تر سره 2018 چې کوم الیکشن وو په هغه کې په زوره په ډیرو علاقو کې چې کله الیکشن ټاکنې ما په خپل سره هلکې کتلې وي چې کله موږ د ښځو د ووټونو دغه کتل چې اچول کیږي که نه، نو په هغه کې فوج په خپل په دې کې خپل برخه اچوله چې خلکو چې کوم خلک یا کوم ښځې یا کوم زنانه بنه پوهېده به چې دلته نه خو وګوره د کور نه خو ښځې راوځي، د کور د ښځو بوټونه خو زیاتره داسې وي چې د کور نه ورته ویل شي چې ته به چاته ووټ ورکې. خو هلته په دغه کې فوج هم خپل کردار لوبولی و، نو په زور یا په هر شکل چې دی دا سړی راوستې شو. خو بیا هم چې کوم خلکو دنه تمه لرله هغه خلکو دا سوچ و چې دا سړی به شاید چې بدلون راولي او د بدلون ناره هم په ده باندې وهلې شوې وه. خو په اصل کې چې کوم صحیح سیاسي خلک دي هغوی ته دا پته وه چې دا د ریاستي ادارو کس دی او هغوی په خپل عمار اوستې دی او همدا هغې کار به کوي. او ورو ورو دا ټول هر څه ظاهره شو. تاسو به کتلي وي په دې ریاست کې دی وخت کې پخوا هم داسې و چې سلور ځله امیران تیر شوي دي، خو بیا د نړۍ د خلکو یا طاقتونو د یری یا د سویلین دغه برقرار ساتلو دپاره په مخ خو عمران خان ناست دی، خو شاته ټول واک یا ټول اختیار چې دی هغه د فوج سره دی. تاسو وګورئ د جبري ورکېدو کیسه چې ده هغه د مشرف په دور کې شروع شوه او چې څونه تیزي یې د عمران خان په وخت کې موندلې ده داسې یو وخت هم نه و. او داسې یو 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 خبره خوړل کېږي چې جبري هغه خلک وکېږي چې ترهګري یا طالب وي یا څه وي، داسې نه ده. دغه کسان پکې هم شته، خو 100% د عمران خان په دور کې سیاسي خلک سیاسي ورکران که هغه بلوڅي که هغه پښتانه دي هغه ورک شو، جبري ورک شو، غیب کړی شو چې کوم د دې ریاست د عین خلاف هم ډېر زیات وشو. مطلب دا دی چې د ریاست واک او اختیار چې دی هغه د فوج سره دی، ځکه چې د فوج ټول کارونه کېږي. بل ستاسو انډیر د یو ریاست انډیریر منسټر څنګه فوجي کېږي چې د پاکستان ریاستي انډیریر منسټر چې دی هغه د وخت کې فوجي دی. دلته چې څونه مهمې ادارې دي که د شناختي کارډ د نادرا د ادارې نه واخله، هر ادارې کې ریټایر فوجیان د هغې جی ایم جنرل منیجر د هغې مشر د هرې غټې ادارې چې مهمه اداره ده د نیب نه واخله، دا هر څه د فوج په اختیار کې دي. ټول مشران فوج دي چې کوم ځای کې غواړي هغه د نیب په ذریعه باندې سیاسي خلک بلیک میل کوي او تورونه پرې پوري کوي. او تاسو تېرو ورځو کې ولیدل چې د اشرف غني سره د د سولي د خبرو د لپاره جنرال باجوا دی، نو دا د سیویلین حکومت کار دی او خدای د جنرال باجوا کار دی. تاسو وګورئ چې په دې ریاست کې دی چې کوم سیاسي خلک وو، چې کوم سیویلین خلک وو، هغه خلک دی د مخې نه ورک کړ، نواز شریف وطن ته واپس نه پرېږدي. په هغه یو عام کیس شو، سټینګ وزیر اعظم کوس کړی شو، په هغه باندې په جیل کې جاړوګانې وویل شوي، هغوی را کاږلی شو، د هغوی لوریانې جیلونو ته را کاږلی شوې. نو دا یو سلسله وچلېده او د دې هر څه سره دا خو سیاسي اړخ شو. بیا چې کله سوله ییز تحریکونو ته تاسو وګورئ، په دې دغه کې دی وایي چې بلوڅ ټوپک اوچت کړی دی، ٹھیک شو، بلوڅ ټوپک پی ټی ایم سره اوچت کړی و، پښتون ژغورنې غورځنګ هر وګړي دې وخت کې سوله ییز، حالانکه زموږ خلک ووژلی شو، پروفیسر ارمان لورینه والا سردار عارف وزیر پورې کم کس ټوپک اوچت کړی و، بیا هم زموږ خلک ووژلی شو. مونږ په اف آی آر کې دې وخت کې صرف زما باندې په مختلف
چې د موضوع نه لري ولاړ نه شو، بیا هم په پوځي چارواکو باندې
چونکې ریاست د سوله ییز تحریکونو خلاف دی، چونکې ریاست د پولیټیکل پارټیز خلاف دی، چونکې ریاست نه غواړي چې دلته خلک روچت شي او د امن او دغه خبرو کې، نو ځکه ټول واک اختیار دغه سره دی. ولې عمران خان نشي کولی چې د تورخمو په چمن د لارې ازادي کې چې د خلکو د رزق او دغه ذریعې برابرې شي، خو چې کله فوج غواړي، کله ادارې غواړي دا لارې بند کړي شي، نو هلته چمن کې جنوبي پښتونخوا، دلته په تورخم کې شمالي پښتونخوا خلکو ته رزق بند کړي، د خلکو رزق بې روزګار تړلی دی، د یو بل سره تعلقات تړلي دي. که د افغانستان سره تعلق وي، دا په کار ده چې د سیویلین ګورمنټ وشي، دا به فوج ولې چلي، د عمران خان په نامه ناست دی او سره چې کوم تعلق دی هغه ټول د فوج د لارې کېږي. بل د قاضي فایزي صاحب شانتي کس چې هغه وای هغه د کوټې د وکیلانو چې کومه وژنه وه په هغې باندې رپورټ جاری کړ. بل هغه د فیض آباد درنه چې کومه شوې وه هغې کې د ایس آی د انوالمنټ غندنه وکړه. نو تاسو وګورئ چې د دې ملک یو جج چې هغه را روان د سپریم کورټ جج کیدی شي، د هغه لاریونی ولې شي، په هغه باندې کې سنو شو، یعنی په دې ریاست کې که جج دی، که سیاسي ورکر دی، که هغه سیاسي لیډر دی، که سټینګ وزیر اعظم دی، که هغه په فوج ته ګوته نیسي، نو هغه سره بار کیږي. او دا د عمران خان په حکومت کې وشو، نو مطلب دا دی چې دې وخت کې د عمران خان سره هیڅ قسم واک اختیار نشته، او دې وخت کې چې څونه د ریاست د ادارو پرایوټایزیشن کرا، اسپتال د پرایوټایزیشن نه واخلي، د دلته په پښتونخوا کې د ځمکو باندې قبضې وشوې، ډی ایچ ای ډیفنس هاوسینګ اتارټي پرې جوړ شي، عمران خان څه وکړل؟ نو دلته دا ټول سیسټمونه دي د عمران خان د لاس نه، صرف د کووډ 19 دا کرونا دغه د لاس نشي اختیارولی. د دې مشر هم فوجي ساتلی دی، دې وخت کې فوجیانو خپل هسپتالونه بند کړي دي.
او به خی په دغه برخه کې مونږ مخکې په خبرونه کې یو بل میلمه هم درلود چې هغه پخوانی بریګیډیر سید نذیر صاحب وو، دغه سره مو خبرې وکړې. هغه نموداغه پښتنه وکړه چې ولې په سیاسي ادارو کې، په هغو مسلکي ادارو کې چې مثلا د حتی د ملخانو یا د اقتصادي منصوبی دي، یا د ملخانو سره د مبارزې منصوبی دي، یا د کرونا وایرس سره د مبارزې منصوبی دي، په دغو باندې هم فوجان ټاکل شوي دي. نو هغه ویلي چې که چیرته په سیاسي اداره ډیره ضعیفه شي، نو فوجانو کې دا وړتیا شته چې رامخته شي او د چارو اداره په لاس کې واخلي، او دوی سره هغه اکسپیرینس شته. نو دی داسې یو دلیل وړاندې کړ، دا دلیل تاسو څومره د منلو وړ دی؟ آیا سیاسي اداره رښتیا ضعیفه شوې ده چې فوجان رامخته شي؟
ګوري، هر ادارې خپل کار دی، مونږ دا نه وایو چې فوج دې کار نه کوي، خو د فوج کار دی د ریاست د حدودو حفاظت کول، د ریاست کې میشته خلکو حفاظت کول، نه چې هغه خلک غیبول، مړه کول، او حدود استعمال هم غلط کول، او بیا په سیاست کې، د ریاست په سیاست کې ګوتې وهل. د فوج دا کار نه دی چې په سیاست کې ګوتې وهي، دا دومره نااهله خلک هم نه دي. او زه دا ګڼم چې عمران خان نااهله دی چې داسې خلکو راوستي دي، هغه و نااهله. یو کرکټر، یو سیاستدان نشي کېدی، سیاست د سیاستوالو کار دی. خو بیا هم چې هغه ته ټاکلې دي، په کار دی چې هغه خلکو ته، د خلکو ته لار ورکړي، نو غیب وکړي. دی هر څه واک اختیار کړی، ځمکې اختیار دی، که د کووډ 19 دی، که د زراعت دغه دی، هر څه یې په لاس کې اغوستی دي. دا داسې نه وي چې څوک دومره دغه شي. او چې ته یو ملک ښکارا ډیکټیټرشپ یا امیرتوب نشي ښکارا کولی، نو بیا ته داسې خلک چې په مخه باندې یو یو پاپیت کینوي د عمران خان او شاته ټول حکومت ستایي، نو دا په ښکارا خو د عمران خان دغه دی، خو دا په اصل کې د فوج حکومت دی، نو ځکه دا ټول ادارې دا ټول هر څه د هغې په لاس کې ری کنی. تاسو وګورئ په جمهوري قوتونو کې په نړۍ په هر څه کې چې یو داسې ملک چې ډېر سخت سره مخ وي، هغې کې هم خلک موجود وي چې هغه هر څه په خپل لاس کې اغوستی شي، بل سیاستوال چې دي هغه که هر څومره شي خو د هغې خپل کار د ریاست د ادارو د مسلو سره حل کولو سره دا د هغې په واقع اختیار کې راتلل پکار دي، نه چې د فوجي کار خپل کارونه دي، د بیرکونو سره کار دی، د بارډرونو سره کار دی، د حدودو سره کار دی، هغه په کار دی. خو د دې ریاست له بده مرغه کدي ایون که دا کووډ 19 دا خو دې خپل سی ایم ایچ والی بند کړي، ولې سویلین هسپتال باندې زور واچو، ځکه چې هغې کې د بهر نه فنډ چې کوم ځای کې پیسه را روانې، چې کوم ځای کې واقع اختیار خبره شي هلته فوج را مخکې شي په زور هغه ځای واخلي. دا داسې نه ده چې دوی کار ښه کولی شي او نور خلک نااهله دي، دا داسې ده چې دوی واک چاله نه ورکوي. دا داسې ده چې عمران خان دی راوستی د دې دپاره وو چې دا ټول واقع اختیار په خپل کې واخلي. خو زه به دا وایم د یو سیاسي ورکر په حیث چې اوس هم وخت دی چې د پاکستان څونه جمهوری طاقتونه دي، جمهوری حکومت ګوندونه دي، او په خصوصي توګه پښتانه چې دا راغون شي او دا فوج سره دا خبر وکړي، او یو بل ته غل نه شي، بلکې د فوج سره دا خبر وکړي چې دا ستا د جمهوری آئین لاندې دا ستا فرض دی، دا ستا کار دی، ته دا کوه. دا کار د جمهوری حکومتونو دا سویلین ګورمنټ دا سویلینز دی، دا به هغه کوي. د افغانستان سوله پکار ده چې افغانان حل کړي، او بیا که ور سره د پاکستان خبره راځي نو پکار ده سویلین ګورمنټ ورسره وزیر خارجه ورسره وکړي، او خارجه هم پکار ده چې سویلین کس وینه کې فوجي راولي هغه نه وزیران جوړ کړي. او دې وخت کې چې کوم ریاست کې د ادارو یو خو په ښکارا دا بدماشان دي، یو په پټه داسې ده چې په د ټولنیز د رسنو د لاندې د لارې هم دي کوشش کوي چې سیاسي خلک سیاسي تحریکونه سیاسي ګوندونه ملاین کړي، دا غي کریکټر اساسینیشن وکړي، چاہے په لوکل ټرولز باندې کوي که چاہے انټرنیشنل ټرولز دی راوستي دي کینولې دي خزر تړي او په غي باندې خلک بيزت کوي. نو دا سدا چې دا ښکارا کوي چې ریاستي ادارو چې عمران خان راوستي دي هغه د دې وجه نه راوستي دي چې دوی به په مخ کې تناستي او ټول واقع اختیار ټول بدبد چې هغه به فوز کوي.
زمنګ خبرونه پای ته رسیدي او رسوي شی بو کیو ډیره مننه چې موږ سره په خبرونه کې وزای شوې او خپل نظریات موږ سره شریک کړل. ژوندې اوسئ.
ډیره مننه.
د ډیور ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ دغه د هلووی د روانو چارو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیدله. تر بل خبرونه تاسو په پاک خدای سپارم. الله مو مل.
کانادا کې میش ډاکټر منیر احمد یم. د خپل دند بولم چې تاسو ته د کورونا وایرس د ناروغي او د خپل ځان د ساتنې په هکله مشوره درکړم. لا تر اوسه د دې ناروغي اغیزمنه درملنه نشته. هڅه وکړئ تر چت لاندې د ګڼګونې ځایونو لکه حمامونه، ښاري بسونه او ټرینونه، الوتکې، سینما، جوماتونه، سرپټ بازارونه، هسپیټالونه او نورو ورته ځایونو ته لتلو څخه د امکان تر قدر ډډه وکړئ. د ناروغ کسانو پښتنې ته مزي او که تاسو ناروغ یاست نور کسان مولي دلته ما پرېږدي. واړه ماشومان او کمزوري مشران مو والګي او زکام له اخته کېدلو وساتئ. کور ته تر ننوتلو د مخ لاسونه او مخ په پاکو اوبو پریمینځئ. بېله بېړني ضرورته د ډاکټر کتنځیو او هسپیټالونو ته مزئ. ستاسو روغتیا تر ډېره حده ستاسو په خپلو لاسو.